السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ دغه نیم ساعته وروستۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کوم. اورئ چې افغان ولسمشر له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په نمانځغونډه کې نن وویل چې د بحران د ختمولو اراده لري، او لکه څنګه چې افغانانو د ده په خبره کمیونیزم ختم کړی، تروریزم به هم له منځه یوسي. اخوا د ولسي جرګې رئیس ویلي کسان له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتلو 28مه کلیزه پوره شو، خو لا هم د دغه هیواد ځینې چارواکي په افغانستان کې د اوسني حکومت د کمزوره کولو او د مداخلې فکر لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر اوروي.
افغان ولسمشر وویل لکه څرنګه چې مو کمونیزم مات کړ، تروریزم به هم مات کړو. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا وکړه. د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو چې څرنګه کمونیزم مات کړ، همداراز به تروریزم هم له پښو وغورځوي. اشرف غني نن له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کلیزه کې د وینا پر مهال دا هم وویل چې مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. ښاغلی غني بیا اوسنۍ مبارزه له پخوانۍ سره مقایسه کړه.
اوسنۍ مبارزه هغه رنګ چې د کمونیزم مقابل کې و، نن د تروریزم مقابل کې ده.
د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په یاد غونډه کې د ولسي جرګې رئیس وویل چې 28 کاله تیر شول، خو لا هم روسي چارواکي په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل
لبه د مرغه د روسیې اوسني واکمنان له 28 کاله تیرېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنې فکر لري، او د طالبانو له ډلې په ملاتړ غواړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړې کړي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې روسیه د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي. د افغانستان او پاکستان استازي دن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د کډوالو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی.
تاکل شوی چې نن یو دوه اړخیزه ناسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې جوړه شي، چې په دغه دوه اړخیزه ناسته کې به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه خبرې وشي چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او ثبت او راجستر نه دي هلته.
شغل میخیل زیاتوي چې سبب د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د استازو ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو بیا هم خبري وشي. ویل کیږي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي او د اوسېدو اسناد نه لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له لوري درې خصوصي بانکونه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل دغو بانکونو د لویو بندونو د جوړېدو ضمانتونه کړي وو، خو ژمنې یې نه دي بشپړې کړي.
له بده مرغه دغو بانکونو ځواب نه دی ورکړی. موږ مجبور شو چې د بیت المال د اخیستو لپاره عدلي او قضایي مراجعو ته مخه کړو.
که څه هم ښاغلی عظیمی د بانکونو د نمونو له اخیستو ډډه وکړه، خو خبرداری ورکړ که د قراردادونو په بدل کې اخیستل شوي ضمانتونه د دولت حساب ته انتقال نه کړي، نمونه به یې افشا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه استعفا ومنله. بل لور ته د روسیې دوه کرملین پلوه وکیلانو د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار ښکاره دفاع وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته تر دې استعفا وکړه چې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته د هغو تماسونو په اړه سم معلومات نه وو ورکړي چې په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره نیولي وو. فلین پرون ناوخته استعفا وکړه او ویې ویل چې د هغو ټلیفوني مکالمو په اړه بشپړ معلومات نه وو وړاندې کړي چې په دسمبر کې په امریکا کې د روسیې له سفیر سرګی کلیسلاک سره شغېدلی وو. د روسیې په مشرانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کانستانتین کوزاک یوف په فیسبوک کې لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لری کېدل تر وی ویری ور هاخوا خبره ده. د روسیې د استازیو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف بیا ویلی دی چې فلین هدف شوی نه دی، د امریکا او روسیې اړیکې هدف ګرځېدلې. د نوموړي په وینا دا لومړی ګام دی او اوس په خپله ټرمپ هدف وګرځي. روسیه دا رد کړه چې دغه هیواد د رسنیو او انټرنیټ له لارې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید امانوئل ماکرون پر ضد هڅې کړې دي. د کرملین نماینده دمیتر پیسکوف نن وویل چې دا بې معنا تورونه دي چې روسي چارواکي څوک پرې تورنوي. د نظر پښتنو له مخې د ماکرون ګوند د مارین لیپین په مشرۍ د شي اړخ ګوند پسې دوهم ځای لري، خو ماکرون وایي چې ډېره تمه لري چې د می په اوومه به په دوهمه مرحله کې د لیپین ګوند ته ماتې ورکړي. لیپین د اروپایي ټولنې مخالفه ده او په اوکراین کې د روسیې د تګلارې پلوي کوي. د ماکرون د ګوند عمومي مشر ریچارد فیراند د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د روسیې دولتي رسنۍ لکه سپوتنیک د جعلي خبرونو له لارې د ماکرون ګوند هدف ګرځولی، ځکه چې دا ګوند د اروپایي ټولنې پلوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستي ازموینه وخندله. د امنیت شورا په استازیتوب پرون په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي ولادیمیر یالچنکو د امنیت شورا بیان ولوست.
The members of the council strongly condemned the most.
د امنیت شورا غړیو د شمالي کوریا لوري د 2018 کال د فبروري په 18مه او تر هغه مخکې د 2014 کال د اکتوبر په 19مه د بالستیک توغندي ازموینې په سختو ټکو غندي. د ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیکونو څخه د شمالي کوریا ښکاره سرغړونې دي. امنیت شورا خبرداری ورکړ که چیرته پیونګ یانګ د توغندیو او د اټومي بمونو لازموینو لاسوانخلي، پر ضد به د پام وړ نورې پریکړې وشي. د خبرونو پای.
رحمت شي برمنانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه موږ ته وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 28مې کلیزې نمانځغونډې ته وویل چې د بحران د ختمولو اراده لري.
افغانستان یو ځل بیا کولی شي که د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام ورکړي.
د ولسي جرګې رئیس وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتلو 28 کاله پوره شول، خو لا هم دغه هیواد په افغانستان کې د مداخلې فکر لري.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
او نن والنتاینز ورځ ده. له دې ورځ د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د مینانو د ورځې په نوم لمانځنه کیږي. په افغانستان کې څه حال ده؟
مناسبت میگن که اولان چاندیست روز عاشقا آمدیم که اگه سای گل بگیرم و کسی که دوست جارم تقدیم کنم.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ است. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دونکې دي. افغان ولسمشر وایي د بحران د ختمولو ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سې شمې په ورځ په ارګ ماڼۍ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کالیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل مخالفین او باداران هیڅکله خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدی او له ماتې سره به مخ شي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال یونس قانوني وویل په افغانستان کې د روسانو او انګریزانو له ماتې وروسته افغانان د تروریزم له ناوړې پدیدې سره مخامخ دي او قرباني ورکوي. وسال او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین او د دوی بادران هیڅکله خپل اهداف ته نشي رسیدی او افغانستان یو ځل بیا ټولو اسلامي هیوادونو او نړۍ ته د زور ظلم او تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ښاغلي غنی د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بحران د ختمولو او تروریستانو د ځپلو لپاره ټینګه اراده لري.
موږ د بحرانونو د ختمولو لپاره ټینګه ملي اراده لرو او د تاریخي تجربې لویه سرمایه لرو. افغانستان یو ځل بیا کولی شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام ورکړي.
خغلی غنی په دې غونډه کې چې ګڼ شمېر دولتي چارواکو او پخوانیو جهادي سیرو هم پکې ونډه اخیستې وویل افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همدارز به تروریزم هم له پخو وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له داعش، القاعده او طالبانو سربیره یو شمېر نورې وسلوالو مخالفې ډلې فعالیت لري چې یو شمېر بهرني اتباع هم پکې شامل دي. افغان چارواکو او پاتیر بیا ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلی و چې تورستان به په افغانستان کې د پخو ځای پیدا نکړي او دا هیواد به د هغه په خبره د هغوی په هدیره بدل شي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني ویل چې افغانان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له ماتې وروسته اوس مهال د نړیوال تروریزم له یرغل سره مخ دي. خغلی قانوني ویل په افغانستان کې روان بحران یو لړ کورنۍ او بهرني لاملونه لري چې افغانان له نورین سره مخ کړي. که وغواړو او که ونه غواړو، د یو لړ کورنۍ او بهرنیو عواملو له کبله یو مصیبت په افغانستان تحمیل شو چې نن یې موږ شاهدان یو. په افغانستان کې د انګریزانو ښکېلاک له ماتې سره مخ شو، همداشان د شوروي اتحاد یرغل هم له ماتې سره مخ شو، خو اوس زموږ نظام او خلک د یو ناوړه تروریزم سره مخ دي. د سلواغی شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دولتي چارواکو، پخواني جهادي قمندانانو او عامو خلکو لخوا د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې نن په ارګ ماڼۍ کې نمانځغونډه وشوله دی چې د شوروي اتحاد پوځیان 28 کاله مخکې په همدې ورځ له افغانستانه له ماتې خوړی وروسته وتل. د افغانستان ولسی جرګه وایي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او اوسني حکومت د کمزور کولو په فکر کې دي. عبدالروف ابراهیمی وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د خبر مداخله کوونکو هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید په افغانستان کې بیا د مداخلې فکر وکړي. یوسف خان زدرانه او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د روسیې اوسنی واکمنان باید د پخواني شوروي اتحاد له ماتې څخه په تجربه د بیا ځل لپاره د افغانستان د کمزوري کېدو فکر ونه کړي. عبدالروف ابراهیمی له افغانستان څخه د روسیې عسکرو د وتلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وویل چې اوسنی روسی چارواکي په دې هڅه کې دي تر څو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال
دی ویل له بده مرغه د روسیې اوسنی چارواکي له 28 کاله تیرېدو سا یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زموږ د خلکو نظام کمزوري کړي. ابراهیمی په دې باور دی چې پخواني شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه تر دې چې خپله مداخله یې تېروتنه وبلله او دا هیواد یې پرېښود. پخواني شوروي اتحاد په 1950 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل، خو له 9 کاله حضور وروسته په دغه هیواد کې خپله ماتې ومنله او په کال 1980 کې له افغانستانه پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تېر یو کال رئیس د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي، ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان په اړه د روسیې له بیا لیوالتیا اندېښنه کوي. له دې سره راپورونه وایي چې له کلونو وروسته روسیه یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د شپږویشتمې دلوي د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د هغه په وینا باطل تل ماتې خوړلې ده.
د طالبانو مختلفې ډلې د داعشیانو په شان لا تر اوسه په دې بوختې دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو، بې پولیسو، بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هیواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا ارزوی نه پوره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي.
ازادي راډیو موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس ویل د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د ماتې له 28 کالونو سره سره بیا هم د دغه هیواد چارواکي هڅه کوي چې افغان اوسنی حکومت کمزوری کړي. اخوا د افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم دا خبرې تایید کړې دي. هغه لا پخوا امریکا سنا جرګې ته ویلي وو چې روسیا، ایران او پاکستان په افغانستان کې طالبانو ته د خبره مشروعیت ورکوي او دا کار د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د یو باثباته دولت په جوړولو کې د افغان حکومت هڅې له خنډ سره مخ شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو تا وغږ است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په کندهار کې 200 فابریکې نن وتړل شوې. دغه فابریکو څښتنان وایي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله خپلو فابریکو ته قلفونه اچولې دي. د دوی په خبره کې دولت ورته برېښنا ورنه کړي، نو دغه لړۍ به همداسې روانه وي چې دا کار به په کندهار کې په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه صادق رښتینی رپورټ جوړ کړی.
د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال روح الله بی بوایي د کندهار په صنعتي پارک کې ټولې 200 فابریکې نن د برېښنا د نشتون په اعتراض کې تړلې وې. د ښاغلي ابي په وینا تر هغو چې دولت د فابریکو لپاره د برېښنا غم ونه خوري خپل کاري اتصاب ته به دوام ورکړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوې چې سبا د صنعتکارانو اتحادیه او سوداګر د یو سولیز لاریون د لارې د برېښنا د اوږدمهالي ستونزې د حل لپاره غږ پورته کړي.
دا نو تر څو دولت مثبت جواب ورکړي نه یوازې سره ته ته وټوله کندهار ته د وخت ورکړي او که د کجکس راوځي که د برېښنا کار اخلي که د کابل نه راوځي اوس دې مردا بنامه کول مثلا په پردوګه کې خلک خاطر نه پرېږدي. دا دغه مشکل د دولت مشکل نه پرېږدي چې چېرته خلک څوک پرېږدي نه پرېږدي موږ ته حکومتونه پیان خلوي.
د کندهار چارواکي د سوداګرو ستونزو منیا وایي چې د موضوع د حل لپاره به د ولسي مشرانو او سوداګرو یو پلاوی مرکز ته ولېږي. د کندهار د والی بیان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا ستونزه تر ډېره په مرکز پورې اړه لري او د دوی هیله دا ده چې په مرکز کې اړوند ادارې ژر تر ژره دا ستونزه حل کړي.
د دوی ستونزه په مرکز کې ده چې د برېښنا عمومي ریاست د دوی د ستونزې د اساسي حل لپاره یو ګام نه دی پورته کړی. دوی د یکشنبې په ورځ هم رانه ولایته د سرپرست والي سره وکتل او دا ستونزه ورسره شریکه کړه. دوی ویلي چې زموږ ستونزه عمومي په مرکز کې ده.
د کندهار په صنعتي پارک کې په شاوخوا 230 فابریکو کې 4000 کسان کار کوي. د دغه فابریکو لپاره مخکې د امریکا متحده ایالاتو په مرسته 10 میگاوات ډیزلي برېښنا برابرېدل چې په وروستیو درو کلونو کې افغان حکومت د مصارف ورکولو مسولیت واخیستی. کندهار د کلونو راهیسې د برېښنا ستونزه لري. د فابریکو په شمول دغه ولایت شاوخوا 1.5 میگاوات برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند د کجکي څخه 45 میگاوات برېښنا ترلاسه کیږي چې ډېر وخت د جګړو او نورو نامعلومو دلایلو په اساس پرچاویږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي په کابل ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د پلویانو له لوري د پوستو جوړولو خلک اندېښمن کړي. دغه فدرېشن رئیس صدیق الله انصاري د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په شیرپور کې د دوستم اړوند کسانو د ولسي پلویانو تر نوم لاندې یو شمېر پوستې جوړې کړي خو حکومت یې پر وړاندې هېڅ ډول غبرګون نه ښیي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دغه موضوع ردوي او وایي امنیتي ځواکونه مکلف دي څو د عبدالرشید دوستم د کور او د هغه د شاوخوا سیمو امنیت وساتي. عبادالله هنانزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي په کابل ښار کې د عبدالرشید دوستم د اړوندو کسانو له لوري وروستیو تحرکاتو افغانان اندېښمن کړي او د خپلې راتلونکي په اړه بې باوره شوي دي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق انصاري وایي په وروستیو کې د کابل ښار په شیرپور کې د عبدالرشید دوستم پلویانو امنیتي پوستې جوړې کړي او دغه ساحه تر ډېره په یوه نظامي ساحه بدله شوې. خغلی انصاری د سه شنبه پر ورځ ازادي راټو ته ویل د جنرال دوستم د پلویانو او ساتونکو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې حکومت چپ خوله پاتې او هیڅ ډول خبرګون نه خي.
د پکور او شاوخوا سیمو باندې د ولسی خلکو په نوم د طرفدارو په نوم خلکو پوستې جوړې کړې دي. هغه حرکتونه چې اوس په کابل کې په لاره اچول شوي دي او حکومت د هغې په وړاندې جدي غبرګون پر ځای د چوپتیا غوره کړې ده، دا د افغانستان د خلکو په روان او روحیاتو باندې ډېر منفي تاثیر کوي.
خغلی انصاری ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي او په هیواد کې د خودسرویو مخه ونیول شي د هغه په خبره د تیرو کلونو د کورنیو جنګونو سناریو به یو ځل بیا تکرار شي. له دې مخکې وال سټریټ جورنال راپور ورکړی چې د جنرال دوستم ساتونکو د کابل د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې تازه ځینې پوستې جوړې کړي. په راپور کې راغلی چې عبدالرشید دوستم پولیسو ته د خپلو هغو نهو ساتونکو د نیولو اجازه نه ده ورکړې چې د لوی څارنوالۍ له لوري یې د نیولو امر شوی و. وال سټریټ جرنال همداراز په ډاګه کړی چې عبدالرشید دوستم اوس د سلګونو ساتونکو لخوا په کابل کې ساتل کیږي چې ښایي د ساتونکو شمیر یې زرو کسانو ته ورسیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دا راپورونه ردوي او د عبدالرشید دوستم پر وړاندې یې د ځینو کړو یو توتیا بولي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند آزادی راډیو ته ویل دی وایي د جنرال دوستم د ساتونکو لخوا هیڅ کومه پوسته نه ده نیول شوې. دا ټول د ملي امنیت د دولسم مدیریت اړوند کارکوونکي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي او د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې چې د وزیر اکبر خان غونډې هم پکې راځي مکلفیت لري او خپله دنده سرته رسوي. حسم وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي د عبدالرشید دوستم نه تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاد ادارې په جلب کې مرسته وکړي. صدیقي ویلي کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې یې له لوی څارنوالۍ سره شریکې کړي دي. یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان بیا وایي چې حکومت د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی. سیاسي کارپو ودیر صافی وایي افغان حکومت باید قانون پر ټولو پلي او خپل حاکمیت تثبیت کړي.
حکومت باید خپل حاکمیت تثبیت کړي او عملي کړي په داسې مواردو کې داسې سیاسي قوتونه د تنظیمو د عذابو د خپل د ټوپکو سره د خلکو سره قمندانانو سره پکې موجود دي حاکمیت چلوي.
اخوا نظامی کارپو زلمی وردک وایي په داسې مواردو کې د حکومت چپتیا به پر حکومت د خلکو بې باوري لا زیاته کړي. خغلی وردک وویل کچېرې حکومت د خلکو څخه د قانون د پلي کولو تمه لري لومړی باید خپله قانون پلي او عدالت تامین کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي د پاکستان پولیس په غهیوات کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره نن او سبا دوه اړخیز بحثونه روان دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان نوې راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دوی وایي هیله لرو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تړونونو سره په ټکر کې دی. میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوه غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. د وینند افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ دوړخیزه غونډه ده او په دې غونډه کې زموږ غوښتنه ده چې تاسو د افغانانو درجستر کېدو لپاره زمينه برابر کړئ څو په هغه وخت کې د دوی حضور قانوني سي. تکسب سبا یو درې اړخیز بحث وسی چې په هغه کې به په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو د وخت د تمدید پاړه درې اړخیز توافق لاسلیک کیږي. د چهارشنبه ورځ په غونډه کې به د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي هم ګډون ولري. هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا یونیچیار هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه ده توانېدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې یونیچیار هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. نن د والنتاینز ورځ ده. د دې ورځې په ټوله نړۍ کې د مینانو د ورځې په نوم لمانځنه کیږي. دا چې په کابل کې او د افغانستان په نورو سیمو کې دا ورځ څوک پیژني او یا هم لمانځنه ترې کوي که څنګه، د خان محمد سیند رپورټ ته به غوږ شو.
کابل ښار چې کله کله د چاودن او ځانوژن کو پیښو خبر جوړونکي ګرځي او دا پیښې د خلکو ژوند هم اخلي، نن پکې مینانو زړه کړیو د والنتاین یا د مینانو ورځ لمانځي. ډیری کابلي زلمیان د ګلانو خرڅولو دوکانونو او کوڅو ته ځي او خپل مین ته د مینې سوغات اخلي. دوی وایي د دې ورځې د نمانځلو هدف د مینانو ترمنځ د مینې د تړون تازه کول دي. نبی الله چې د دغه ورځې د سوغات د اخیستلو لپاره د ګلانو خرڅولو کوڅې ته راغلی وایي:
نن د ویلنټاین د ورځې په مناسبت دلته راغلی یم چې د ګلونو یوه ګیډۍ واخلم او هغه چا ته یې ورکړم چې ورسره مینه لرم.
مینان وایي مینه یو سوزنده درد دی او دا درد هغه مهال زور اخلي چې د مینانو ترمنځ بیلتون راشي او داسې بیلتون چې مینه یې په بشپړه توګه نه وي غوسه کړي. د ویدا ساغری په نوم یوه ښځه وایي چې له نن څخه لس کاله د مخه د مینانو ورځ تجربه کړې چې نتیجه یې له خپل میړه سره واده کول و، خو د دواړو ترمنځ دغې مینې دوام ونه کړ او اوس یوازې اوسیږي. دا چې ویدا ساغری له دغې مینې څه زده کړي په اړه یې وایي:
خیلی چیزا آموختم، عشق چیزی بدی نیست.
ډیر څه مې زده کړل. مینه بد شی نه دی، مینه انسان پخوي. مینه انسان ته ښیي چې انسانان یو د بل دوستان دي. هر فصل کولی شي مینه رامنځته کړي. اوس چې یو له بله جلا یو، اوس هم را باندې ګران او زه پرې هم ګرانه یم.
کله کله دوه مینان مخکې له دې چې یو تر بله ورسیږي او ژوند پیل کړي یو له بله بیلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی متین وایي چې له خپلې مینې سره یې مینه درې کاله د مخه په پوهنتون کې د برګر د خوړلو په ځای کې پیل شوه. د متین په خبره یو وخت راغی چې نجلۍ د ده غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ، خو له بده مرغه چې دغې مینې هم دوام ونه کړ، له والنتاین څخه څو ورځې د مخه سره بیل شول. دی وایي نوره د مینه ونه شي او د خپلې پخوانۍ مینې په یاد د ژوند وشي. والنتاین یا د مینانو د ورځې نمانځل د هغو لپاره په زړه پورې دي چې یو له بل سره اوسیږي. نیلوفر لنګر او مختار وفایی د ورځې ناوخته دغه ځای ته راغلي چې یو بل ته د والنتاین سوغات واخلي. نیلوفر لنګر چې اوس مهال د ښار جوړونې د وزارت ویاند ده، مینه د دوو مینانو ترمنځ د اړیکو د دوام په معنا بولي:
امسال بار دوم هست که
سک کال دوم کال دی چې موږ د والنتاین ورځ لمانځو. والنتاین د خوشحالۍ، مهربانۍ او دوستۍ لپاره یوه بهانه ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست سید کمال سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې والنتاین په نورو هیوادونو کې د مینې د تجلیل ورځ ده او موږ په هیواد کې داسې یوه ورځ نه لرو. دی د افغانستان د خلکو نیکمرغي غواړي.
دا چې دغه ورځ ځنګړې شوې ده، دا په نورو هیوادونو کې ده، خو تر اوسه پورې موږ د عشق، د محبت، د مینتوب لپاره ځنګړې ورځ، ځنګړې تاریخ نه دی ټکلی. زه مې له ملګرو ځوانانو، د مینه کوونکو عاشقانو نه غواړم چې عشق په ټولو معناو سره سپېڅلی پاک، تر څو دوی خپل هدف ته پکې ورسیږي.
دینی عالمان د والنتاین منزل د اسلام له اصولو سره سم نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د ښځې او میړه ترمنځ مینه او د هغې منزل په شریعت کې ستونزه نه لري. مولوی فضل رحیم محمودی ازادي راډیو ته وویل په دغه ورځو کې افراد د اسلام له اصولو خلاف دی.
د امریکا د ملي امنیت څلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کیږي د په اړه ناسم معلومات ورکړي استعفا کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د مایکل فلن په ځای یو بل څوک معرفي کړی. نور حال نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت څلاکار مایکل فلن استعفا کړې ده. فلن د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه، د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې، له وخته مخکې او بې سارې ټکان دی. فلن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ له نږدې پلویانو څخه و، خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې، هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله، د روسیې سفیر سرګی انکسلیاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړي. دا وینا د دې باعث شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلن په دې اړه د خبرو شوو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی دی. فلن په خپله استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلن پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه نومولی دی. نوموړی د هغو دریو کسانو په ډله کې دی چې سپینې ماڼۍ دغې څوکۍ ته پر ټاکلو غور کوي. دوه نور د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اے پخوانی مشر ډیوډ پیټرویس او د سمندري ځواکونو متقاعد ادمیرال رابرټ هارورډ دي.
دا پروگرام هم دلته ختمیږي. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی چې وروستۍ نیم ساعت دری پروگرام وړاندې کړي.
بله تشکر ستنگزه سب از شما ماندنه باشین. سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. ششونیم عصر است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این نیم ساعت، رئیس ولسی جرگه میگوید که پس از گذشت 28 سال از خروج شوروی سابق از افغانستان، زمامداران فعلی روسیه یک بار دیگر به فکر مداخله و تضعیف نظام مردمی این کشور هستند. رئیس جمهور افغانستان هم به همین مناسبت سخنرانی کرده که بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان مایکل فلن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده استعفا داده است. این که چرا تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمی عباس می‌شنویم.
با عرض سلام مجدد، نخست خط خبرها. از 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. امشب در اسلام آباد اجلاس در مورد بررسی بحران مهاجرین افغان برگزار می شود. سرمنشی ناتو خواهان مصارف بیشتر دفاعی از کشورهای عضو این سازمان شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانها کمونیسم را شکست دادند و تروریسم را نیز از پا در خواهند آورد. آقای غنی که در مراسم بزرگداشت از 28مین سال روز خروج قشون شوروی سرخ سابق از افغانستان سخن میگفت اظهار داشت:
اوسنی مبارزه آمغرد به ضد کمونیسم مقابل که و نن ضد تروریسم مقابل که دارد.
در این اجلاس رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت از شکست شوروی سابق در افغانستان 28 سال می‌گذرد، اما زمامداران فعلی روسیه هنوز هم در فکر مداخله در امور داخلی افغانستان هستند. عبدالرؤوف ابراهیمی نثار داشت:
لبد مرغه د روسیه اوسنی واکمنان لا 28 کاله تیریدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنه فکر لري، او د طالبانو لړل په ملاتړ غوړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړی کړي.
اخیراً گزارش های به نشر رسیده که گویا روسیه از طالبان حمایت میکند و برای آنان سلاح و تجهیزات فراهم میسازد. یک نشست دو جانبه میان نمایندگان حکومت افغانستان و پاکستان به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان ناوقت امروز در اسلام آباد برگزار میشود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به رادیو آزادی گفت:
تاکل شوی چې نن یو دوارخیز ناست د افغانستان او پاکستان ترمنځ
انتظار می رود که امروز یک نشست دو جانبه میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد برگزار شود و در این نشست در مورد مشکلات مهاجران صحبت می شود که اسناد مهاجرت ندارند. با گفته وی، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در رأس یک هیئت دولتی با پاکستان رفته است. ادامه اخبار. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ از اعضای پیمان ناتو خواسته است که مصارف دفاعی خود را بیشتر بسازند. او در اولین ملاقات خود با وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در بروکسل در این مورد سخن گفت. استولتنبرگ اظهار داشت: بعد از سالها کاهش مصارف دفاعی، ما مسیر خود را تغییر دادیم و کشورهای اروپایی، ناتو و کانادا در سال 2016 مصارف خود را 3.8% بیشتر ساختند. این خیلی بیشتر از آن می باشد که ما پیش بینی می کردیم و این مقدار تقریبا به 10 میلیارد دلار می رسد که ما بیشتر مصرف می کنیم. با گفته او، این رقم طبعا تغییر بار می آورد، ولی آنها باید این روند را ادامه بدهند. فردا قرار است مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل آغاز شود. دو عضو طرفدار کرملین در پارلمان روسیه به دفاع از مشاور امنیت ملی آمریکا مایکل فلین که از وظیفه استعفا داده است صحبت کردند. مایکل فلین دیروز بعد از اظهار این مطلب که در مورد مکالمات تلفنی خود با سفیر روسیه در آمریکا در ماه دسامبر با مقامات اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات کافی نداده است، از وظیفه استعفا داد و رئیس جمهور ترامپ استعفای او را پذیرفت. کانستانتین کوزاکیوف رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه الکسی پوشکوف اظهار داشتند که این فلین نبود که هدف قرار گرفت، بلکه روابط آمریکا با روسیه مورد حمله قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اخیر راکت بالستیک توسط کره شمالی را محکوم کرد. نماینده اوکراین در ملل متحد ولادیمیر یالچکو دیروز به نمایندگی از شورای امنیت اظهار داشت. اعضای شورای امنیت آزمایش راکت‌های بالستیک کره شمالی را که در 11 فوریه سال 2017 و 19 اکتبر سال 2016 انجام داد با شدت محکوم می‌کند. این آزمایشات از خطرنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد سرپیچی واضح می‌باشد. شورای امنیت هشدار داده است که اگر پیانگ یانگ از آزمایشات اسلحه اتمی و راکت دست نکشد، بر ضد آن خطرنامه‌های جدی را صادر خواهد کرد. روسیه ادامه می‌کند که رسانه‌های آن از طریق اینترنت بر ضد کاندید ریاست جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون تلاش نکرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف امروز اظهار داشت این اتهامات بی‌معنی می‌باشد که بر روسیه وارد شدند. قبل از این رئیس حزب کاندید پیشتاز در انتخابات فرانسه گفته بود که ماکرون هدف حملات اینترنتی رسانه‌های روسیه قرار گرفته تا مسیر مبارزات انتخاباتی فرانسه به نفع کاندید رقیب وی که طرفدار مسکو می‌باشد تغییر نماید. و دومین حزب بزرگ در پارلمان قرقیزستان صدر اعظم سابق این کشور عمر بیگ بابانوف را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از سوی خود کاندید کرده است. انتظار می رود که این انتخابات در خزان آینده برگزار شود. بابانوف 47 ساله از سال 2011 تا سال 2012 صدر اعظم این جمهوری آسیای میانه بود و حزب وی از جمله 120 چوکی پارلمان 28 آن را در دست دارد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان میگوید پیام ختم تروریسم را به جهانیان میفرستد. رئیس جمهور این را در مراسمی که به مناسبت 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت در ارگ برگزار شده بود امروز گفت. در همین ارتباط،
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
همچنین به شما میگوییم که چرا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا استعفا کرده است و از روز ولنتاین یا روز عاشقان چه میدانید؟
مناسبت میگن که اولان چاندیست روز عاشقا آمدیم که یک سر گل بگیرم و کسی که دوست دارم تقدیم کنم.
گزارش در این مورد و با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که رئیس جمهور افغانستان میگوید برای ختم بحران در کشور اداره محکم اراده محکم دارد و پیام ختم تروریسم را به جهانیان می‌دهد. محمد اشرف غنی امروز در مراسمی که به مناسبت 28مین سال روز شکست و خروج قشون سرخ شوروی وقت در ارگ برگزار شد گفت که مخالفان و بادارانشان هیچگاه به اهدافشان نرسیده و با شکست روبرو می‌شوند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان مسلح و بادارانشان هیچگاه به اهدافشان رسیدن نمیتوانند و افغانستان یک بار دیگر به کشورهای اسلامی و تمام جهان پیام ختم زورگویی، ظلم و تروریسم را میدهد. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از 28مین سال روز شکست و خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت که برای ختم بحران و سرکوب نمودن تروریستان اراده محکم دارد. وای میگوید ما برای ختم بحران ها اراده ملی و محکم داریم و در این بخش تجربه تاریخی بزرگ داریم. افغانستان می تواند یک بار دیگر به کشورهای اسلامی و تمام جهان پیام تازه ختم زورگویی، ظلم و تروریسم را بدهد.
نوین تایپ هم.
رئیس جمهور غنی در این نشست که شماره از مقامات حکومتی و چهره های سابق جهادی شرکت داشتند گفت افغان ها همان گونه که کمونیسم را شکست دادند تروریسم را نیز از پا در می آورند. این در حالی است که بر اساس معلومات حکومت افغانستان در این کشور به شمول داعش، القاعده و طالبان شماره از گروه های دیگر مخالفان مسلح فعالیت دارند که برخی از اتباع خارجی نیز شامل این گروه ها می باشند. شماره از مقامات حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی قبل از این گفتند که تروریستان در افغانستان جای پا نداشته و به گفته آنان این کشور به ادیره های آنها مبدل می گردد. در این حال محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که افغان ها پس از شکست قشون سرخ شورایی وقت در حال حاضر با اشغال تروریسم روبرو هستند. آقای قانونی گفت بحران جاری در افغانستان یک سلسله عوامل داخلی و خارجی دارد که افغان ها را به حالت ناگواری روبرو کرده است.
بخواهیم نخواهیم چه به عوامل بیرون و چه به عوامل درونی مصیبتی بر افغانستان تحمیل شد که امروز ما شاهد هستیم. تهاجم انگلستان وقت در افغانستان با ناکامی مواجه شد، تهاجم اتحاد شوروی با ناکامی مواجه شد، اما امروز نسل ما، نظام ما، ملت ما در برابر یک تجاوز تروریسم قرار دارد.
26 دل مصادف بر روز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان است. این روز هماساله اسای مقامات حکومتی، قماندانان سابق جهادی و مردم عام با برگزاری نشست‌های جداگانه در کابل و شمار از ولایات کشور تجلیل می‌گردد.
گزارش بود از جاوید حسن زاده. تا لحظات دیگر در پیوند به همین موضوع در مورد اظهارات رئیس ولسی جرگه افغانستان هم به شما بیشتر خواهیم گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. رئیس ولسی جرگه میگوید که پس از گذشت 28 سال از شکست شوروی سابق در افغانستان، زمامداران فعلی روسیه یک بار دیگر در فکر مداخله و تضعیف نظام مردمی این کشور هستند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در کابل صحبت میکرد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که زمامداران فعلی روسیه با گرفتن تجربه از شکست قشون سرخ شورای وقت در افغانستان نباید در فکر مداخله و تضعیف نظام این کشور باشند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت از 28مین سالروز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت که زمامداران فعلی روسیه تلاش دارند تا مخالفان مصالح حکومت این کشور را تقویت کنند.
متاسفانه زمامداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده و با حمایت از گروه طالبان می‌خواهند مخالفین در حال جنگ علیه دولت افغانستان را تقویت نموده به نحوی به تضعیف نظام مردمی ما بپردازند.
آقای ابراهیمی گفت که شوروی سابق در افغانستان به اثر مقاومت مجاهدین شکست خورده و سرانجام با اشتباه خواندن مداخلهشان در افغانستان این کشور را ترک کردند. قشون سرخ شوروی سابق در سال 1358 هجری خورشیدی وارد افغانستان شد و پس از 9 سال حضور در این کشور سرانجام با شکست روبرو شد و در سال 1367 با متقبل شدن تلفات این کشور را ترک گفتند. اما اخیراً گزارش‌های به نشر رسیده که پس از گذشت 28 سال حالا روسیه تلاش حمایت از مخالفان مصالح را داشته و برای آنان سلاح و تجهیزات فراهم می‌سازد. هرچند سفیر روسیه در کابل چند ماه قبل پذیرفت که با طالبان مصالح تماس دارند، اما تاکید کرد که از طالبان حمایت نکرده و آنان را تمویل و تجهیز نمی‌کنند. اما اخیراً شماره از نمایندگان مردم کندوز در ولسی جرگه به نقل از باشندگان آن ولایت گفتند که مخالفین مصالح در کندوز از روسیه سلاح به دست می‌آورند. اسای هم مسدلا والوالجی کارشناس افغان میگوید روسیه به خاطر نگرانی از گسترش داعش و انتقال مواد مخدر به کشورهای آسیای میانه از طالبان حمایت میکند
و در افغانستان نمیتونه که منابع خود از دست بده. همین اساس باز دوباره که در خزوی افغانستان داخل شده و فعلا به طالبان سلام میسه تا اینکه گویا از شوری افتاد قطعی داریش تو سیمن جلوگیری کرده باشد.
کارشناسان افغان مداخله روسیه و توزیع سلاح از این کشور به مخالفان مسلح را یک کار مشکل ساز خوانده و تاکید میکنند که باید جلوه آن گرفته شود. حمید عزیز کارشناس امور بین المللی میگوید ادامه توزیع سلاح از روسیه به مخالفان مسلح در افغانستان میتواند در آینده سبب تضعیف دولت این کشور شده و بحران تشنج‌های بیشتر را به وجود آورد.
و در جریان هستید که هفته گذشته جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در واشنگتن به کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده از نفوذ برخی از کشورها به شمول روسیه در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت او میگوید در مورد نفوذ بازیگران خارجی مشخص مخصوصا پاکستان، روسیه و ایران که به مشروعیت بخشی به طالبان و حمایت از آنان ادامه میدهند و تلاش های حکومت افغانستان به هدف ایجاد یک افغانستان باثبات را تضعیف میکنند نگران است. و همچنان با مناسبت 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت در هرات مراسم برگزار شده بود. اسماعیل خان یکی از قماندانان جهادی پیشین هم آنجا بود و سخنرانی کرد که بیشتر در این مورد در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنویم.
محمد اسماعیل خان وزیر اسپک انرژی و افغانستان و یک از قماندانان سرشناس جادی در غرب این کشور از روسیه خواست که دست از حمایت طالبان بردارد. آقای اسماعیل خان که در مراسم تجلیل از 26 دلو سال روز خروج شوروی سابق از افغانستان صحبت می‌کرد، به روسیه هشدار داد که با حمایت طالبان نمی‌تواند به اهداف خود در افغانستان دست یابد.
به روسها میگیم که شما که با موجودیت با دعوت خلقی ها و پرچمی ها نتانستیم با موجودیت بیترین دوستان خود در این سرزمین تا به مقامت بیاریم، یقین داشته باشیم با مزدور مزدوره ها طالبات مزدور پاکستانی ها و شما توسط اون مزدوره ها هرگیز بار دیگه خواب و خیالی خواهد بود که با افغانستان شما
محمد اسماعیل خان از ایران به عنوان متحد خوب مجاهدین در دوران جهاد یاد کرد. او از ایران خواست که از همکاری با طالبان دست بکشد. آقای اسماعیل خان هشدار داد ادامه این همکاری روابط میان دو کشور را صدمه میزند. آقای اسماعیل خان وضعیت امنیتی در افغانستان را به شدت نگران کننده خوانده و ادعا کرد که ادامه این روند باعث خواهد شد که تا سال آینده طالبان تسلط بیشتر در افغانستان پیدا کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به شما میگوییم که چرا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سمتش استعفا کرده است. اما اکنون بشنویم که قرار است به منظور بحث روی دریافت راه حل برای مشکلات مهاجران افغان در پاکستان امروز و فردا دو نشست برگزار شود. پیش از این دیدبان حقوق بشر به تازگی در یک گزارش گفت که پلیس پاکستان با مهاجران افغان بدرفتاری میکند. بیشتر در این گزارش میشنویم که جعفر احمدی تهیه کرده.
افغانستان امیدوار است که پخش گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد مهاجران افغان در پاکستان منجر به کاهش مشکلات این مهاجران به خصوص کم شدن فشارها بالای آنان شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما امیدوار هستیم که گزارش دیدبان حقوق بشر تأثیرات خود داشته باشد. آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان در تناقض با تمامی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی مهاجرت می باشد و همچنان این آزار و اذیت مهاجرین در تضاد با تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و سه جانبه‌ای که با پاکستان داریم می باشد.
آقای میاخیل گفت که مشکلات مهاجران افغان در دو نشست در پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد. با گفته او سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای شرکت در این نشست ها به روز سه‌شنبه کابل را به قصد پاکستان ترک کرد.
امروز یک نشست دو جانبه میان دولت افغانستان و دولت پاکستان است که از دولت پاکستان خواست ما در این نشست همین خواب بود که شما زمینه ثبت و راجستر افغانها را مساعد بسازین تا حضور زونا قانونمند شود. قرار است فردا یک نشست سه جانبه برگزار شود که در این نشست در ارتباط به تمدید اقامت مهاجرین دارای مدرک در پاکستان یک توافقنامه سه جانبه امضا میشه.
در نشست روز چهارشنبه نمایندگان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم حضور خواهند داشت. این کمیشنری مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch قرار گرفته است. در گزارش تازه این سازمان آمده است که UNHCR نتوانسته با نکوهش کمپاین بدرفتاری پاکستان با مهاجران افغان از آنان حمایت کند. انتقاد دیگر Human Rights Watch این است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با افزایش دادن کمک‌های مالی با مهاجران که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند، نقش مؤثر را در بازگشت اجباری آنان به افغانستان ایفا کرده است. بابر بلوچ سخنگوی UNHCR در ژنو در مورد این انتقاد Human Rights Watch به رادیو آزادی چنین گفت:
پیش از این خود افغانان به ما می گفتند که کمک هایی را که ما برایشان در افغانستان می کنیم بسیار کم است. اول $100 بود. بعد با دولت های تمویل کننده در تماس شدیم و آن را $200 ساختیم و حالا $400 شد. هدف از این کار آن است که مشکلات آنان در افغانستان کم شود. حالا که این گزارش پخش شده، ما در UNHCR با نتیجه گیری آن توافق نداریم.
در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر همچنان گفته شده که پلیس پاکستان با مهاجران افغان بدرفتاری می کند. موفق نشدیم که نظر مقامهای حکومت پاکستان را در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر بپرسیم، اما بر اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، این مقامها در گذشته مسئله بدرفتاری با مهاجران افغان را به اساس خوانده و گفتند، افغانان بدون سند اقامت در پاکستان باید به کشورشان بازگردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون می‌پردازیم به یکی از موضوعات مهم دیگر که امروز سرخط ساز شد. آیا فکر می‌کردید مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به این زودی استعفا دهد؟ مایکل فلن همین کار را کرده. این که چرا در این گزارش زرغونه منگل به شما می‌گوید.
قصر سفید اعلان کرده است که مایکل فلن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا از مقامش کنار رفته است. این کنارگیری در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های منتشر شدند که گویا فلن در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن با مقامات اداره ترامپ معلومات نادرست داده است. استعفای فلن کمتر از یک ماه بعد از آغاز کار اداره ترامپ نشان دهنده یک تکان غیر عادی در تیم مقامات ارشد اداره ترامپ است. فلن در جریان کمپین انتخاباتی ترامپ در سال گذشته از حامیان وفادار وی بود، ولی روابط فلن با روسیه نگرانی های را نزد مشاورین ارشد ترامپ ایجاد کرده بود. در آنجی که یک اشتباه غیر قابل جبران خوانده شده است، فلن با مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ گفته بود در چندین تماس تلفنیش با سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن در ماه دسامبر در مورد تحریمات بر روسیه صحبت نکرده است. تحریماتی که رئیس جمهور پیشین باراک اوباما بر روسیه به سبب دخالت در انتخابات آمریکا وضع کرد. این اطمینان دهی فلن به مایک پنس منتج به آن شد که پنس در یک مصاحبه تلویزیونی از جنرال ازبق مایکل فلن دفاع کند، ولی چند هفته بعد فلن در پاسخ به بعضی گزارش ها در مورد این که گویا در مورد تحریمات با سفیر روسیه صحبت کرده است گفت به خاطر ندارد. چا همچنین صحبت با سفیر روسیه یک تخطی از قانون امریکاست که افراد عادی را از پیشبرد پالیسی خارجی منع می کند. فلن دیروز در استعفانامه خود نوشته بود به پنس و دیگران در مورد تماس‌های تلفنی خود معلومات نامکمل داده است. قصر سفید هال جنرال متقاعد کیت کلاگ را به حیث سرپرست مشاور امنیت ملی امریکا تعیین کرده است. کیت کلاگ همچنان از جمله 3 نفر است که گمان می رود ترامپ یکی از آنها را برای این کرسی به طور دائمی تعیین کند.
تا لحظات دیگر گزارش جالب میشنوید در مورد روز ولنتاین یا روز عشاق، اما اکنون میشنویم که برخی از مدافعان حقوق زن بار دیگر از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان امروز برای جلوگیری از خشونت علیه زنان حمایت خود را از کمپاین بین المللی 1 میلیاردی اعلام کردند. که جزئیات از چی قرار است در این گزارش میشنویم که حمیرا الکوزی فرستاده.
شمار از مدافعان حقوق زن میگویند هرچند حکومت و نهادهای غیر دولتی در زمینه تامین حقوق زنان کارهای مهم را انجام دادند، اما با گذشت هر روز خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش می‌یابد. به هدف جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان، روز سه‌شنبه 10 فعال مدنی در کابل در کمپاین تحت نام صدای 1 میلیارد تن از کابل تا نیویورک اشتراک کردند. آمینه باتور یک تن از برگزار کنندگان این حرکت مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که روز به روز آمار خشونت علیه زنان در آن افزایش می‌یابد.
در مورد خشونت علیه زنان اگر بگم زیاد است، واقعا او هم در افغانستان خانوما را حقشون خورده میشه و حقشون برشون داده نمیشه و به نظر من خشونت علیه زنان زیاد است.
خانم امینه از دولت میخواهد که در عرصه جلوگیری از خشونت علیه زنان مبارزه جدی کند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت زنان افغانستان، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 1906 قضیه خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است که 30 مورد قتل نیز شامل آن است. این در حال است که روز گذشته وزارت امور زنان افغانستان از فعالین حقوق زن خواست تا در زمینه آگاهی دهی به مردم در قریه ها نیز تلاش کنند. فرشته امینی یک تن از اشتراک کنندگان این حرکت مدنی میگوید ارقام رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که همساله 1 میلیارد زن در جهان با خشونت مواجه بوده و آنان نیز با کمپاین 1 میلیاردی بر ضد خشونت علیه زنان هم صدا می شوند.
گزارش بود در مورد افزایش موارد خشونت. حال بیایید از محبت بشنویم. امروز برابر است با روز والنتاین یا روز عشاق. نصرت پارسا گزارش جالب تهیه کرده، در این مورد یک جا با هم بشنویم.
عاشقان کابلی هدف از جشن گرفتن این روز را تجدید پیمان میان زوجین و دلباخته ها می دانند. در این روز بازارهای خرید و فروش گل در کابل رونق بیشتر یافته است و دکانداران بهترین هدایای والنتاین را به رخ بازار کشیدند. نبی‌الله یکی از شهروندان کابل که برای خرید تحفه والنتاین به کوچه گل فروشی آمده است می گوید
مناسبت میگن که والنتاین دیست روز عاشقا، آمدیم که یک سر گل بگیرم و کسی که دوست دارم تقدیم کنم.
عاشقا میگن که عشق یک درد شدید استخوانسوز هم داره و این درد زمان شدیدتر میشه که میان دو دل باخته فاصله و یا هم جدایی به میان بیایه، جدایی که هیچگاه در برخ مواقع عشق را بر هم نمیزنن.
تا ای که مثلا من خیلی آرزو داشتم که صبح وقت دروازه رو باز بکنم یک کارت و یک بسته گل برام اومده.
میدا ساغری نام دارد. حدود 10 سال پیش نخستین روزهای عشق را با کسی تجربه کرد که سرانجام با او عروسی کرد. این عشق پایدار نماند و به جدایی کشید و حالا این بانو به تنهایی زندگی می کند. جدایی زمان به خانه ساغری آمد که دو طرف فهمیدن که رابطه عاشقیشان بر اساس یک نیاز استوار بود. اما ویدا از این عشق چی آموخت؟
خیلی چیز آموختم. عشق چیزی بدی نیست. عشق خیلی آدم رو پخته می کنه و عشق واقعا به یاد آدم می ده که انسان ها دوست داشتنی هستن و عمر خیلی زود می گذره و هر فصل میتونه عشق به وجود بیاره.
حالا که جدا شدین هنوزم دوستش داری؟
خیلی او هم دوستم داره.
والنتاین بیشتر برای کسانی که هنوز با همند و برای همدیگر زندگی میکنن خوشایندتر است. نیلوفر لنگر که حالا سخنگوی وزارت شهرسازی افغانستان است، عشق را به معنای پایداری روابط دو دلباخته تعریف میکند.
ما خوشبختانه برای دومین بار، یعنی در دومین سال از زندگی مشترک ما که یک سال در دوره نامزدی ما بوده و حالا هم سال نخست پس از ازدواج ما هست، تجلیل میکنیم والنتاین با هم دیگه و خوش هستم که امکان ازیر دارم که از این خوشبختی تجلیل بکنم.
سید کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید والنتاین روز تجلیل عشق و محبت در کشورهای دیگر است و اما تا هنوز چنین روزی در افغانستان رسمیت پیدا نکرده است.
دا چې دغه ورځ ځنګړی شوی ده دا په نورو هیوادونو کې ده، خو تر اوسه پورې مونږ د
این که این روز انتخاب شده برای کشورهای دیگر است و تا حال ما برای تجلیل محبت و عشق روز مشخص را انتخاب نکرده ایم. از مردم به خصوص عاشقان و جوانان میخواهم تا به عشق به تمام معنای واقعیش نگاه کنند تا به هدف پاک که دارند برسند. عالمان دین تجلیل و برگزاری چنین روز را با آموزه های اسلامی سازگار نمی دانند، اما تاکید می کنند که عشق و محبت میان خانم و شوهر در شریعت اسلام هیچ مشکلی ندارد. مولوی فضل رحیم یکی از این عالمان در صحبت با رادیو آزادی گفته است اگر در تجلیل چنین روزها افراد شود با شریعت اسلام در تضاد قرار خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با این میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.